درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیله میومنې ترنو ست کون کو هیله د چیرو هو جوړ وایسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شر اخلاص کوم. هیله د چین نن ورځ هم د لستره خلل نشي پر سره ملتیا کوي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو ست کون کو نن مو موضوع د حسادت په حق لده. دا چی حسادت څه دی او زموږ په ژوند زموږ پر ذهن زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د تمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرمسته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامدار فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامدار فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامدار فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول. که یو کس ووینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو. دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاوو وړتیاوو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامیده یو، ځان کم احساسوو، ځان ناهیله احساسوو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیزې نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. از موږ هڅه زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه ډېر ښه ته راولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وویستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېد. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول، د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي. دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دی، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نورو سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو، یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بد اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمېږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو، یا د حسادت احساس لرو، نه شو کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه شو کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسو چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته وړلو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا دغه حسادت احساس تاسو ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونکړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاوو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ په ورځنیو چارو کې. هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیچلې نامه سلامونه ونه کې هیله میمونې درنست کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بل سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنست کوونکو نن مو موضوع د ناهیلي یا د ناامیدۍ د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینست کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساساتو په زموږ او ستاسې په ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوسته غوږ ونیسئ او ورڅخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه ډیر کمزوري او ډیر بې اختیاره احساسوي. دوی په دې باندې باور لري کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي موضوع دی یو عادي احساس دی کچیرې په لنډ مهاله توګه تجربه سي خو کچیرې دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي کچیرې څوک تجربه کړي دا بې له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسې دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو خو کچیرې په لنډمهاله توګه وي د لنډې مودې لپاره وي دلته کوم خاص زیان نه رسوي خو کچیرې دا احساس دوامداره سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدۍ احساس په بېلابېلو شکلونو سره څرګندېږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نسي کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ور کوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ور کوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. ځکه اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بې ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی بې علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه بله معنا او به مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخکې زیات علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې د علاقه د لاس ور کوي او په هر څه کې دوی به علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتوانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د هغه د پاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کموي خپل اړیکې را کمزورې کوي او په هر څه کې بې علاقه وي بې ارزښت ځان احساسوي ځان بې وسه او کمزوري ګڼي نو دې د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو کچیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه کچیرې دا احساس لنډمهاله وي د لنډې مودې لپاره وي نو کوم خاصه زیان رسوي موږ ته کوم خاص اغیز زموج پر رواني حالت باندې نه لري، خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامدار سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر څو ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بېلابېل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي، یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي، چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامید سي، او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې، یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده، چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلي احساس سره مخ کیږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیاو، خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، په خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دی تر نورو ټولو کم دی، تر هر هغه کس چې دی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دی، او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه، داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي، موږ ته یا د هغوی بریاوې، یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کېږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسوو. نو دلته بیا هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کېږي. ورپسې دلیلونه کېدای سي ذهني ناروغۍ، مثلا ژور خفګان یا اضطراب یا ډیپریشن، دا ناروغۍ هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای سي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو، د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دي ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای سو د دې احساس درملنه وکړو، او څه ډول کولای سو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، په خپل اهدافو، په خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي، یا زموږ د باور وړ کس وي، خپل ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچني هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای سو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه لوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو، باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نورو څخه مرسته وغواړو، او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو څه لرې تجربه کړي، مثلا کولی سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي، او هڅه وکړي هغه وخت پر هماغه ټاکلي وخت باندې تاسې خپل خوب پوره کړئ، او هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسې د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغوی ستاسې د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښته مګړئ، هغه کچیري خفګان اوسي، کچیري زتنګون اوسي، کچیري نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ، او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولی شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولی شئ چې د مراقبې هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ، او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ، او کولی شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځلې دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ، او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلۍ یا ناامیدۍ احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ، او اجازه ورنه کړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلۍ مخنیوي ته. څه ډول کولی شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاوو په هکله فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو ترلاسه کړې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
می پزړ کې بلکې دا تورې جامې واغوندې سونی شایسته ښکاری چې تورې جامې واغوندې اور می پزړ کې بلکې دا تورې جامې واغوندې
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام او نیک هیله مې مونږ نه درنسته کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بوله سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینست کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوست واجبونه سي او څخه ګټه واخلي نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو مخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بے وسه ډیر کمزوري او ډیر بی اختیار احساسوي دی په دې باندې باور لري کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بے معنی دی او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی او عادي احساس دی کچیرې په لنډ مهاله توګه تجربه سي خو کچیرې دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د لنډ وخت لپاره وي کچیرې څوک تجربه کړي دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس د دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو خو کچیرې په لنډمهاله توګه وي لنډ د لنډې مودې لپاره وي دلته کوم خاص زیان نه رسوي خو کچیرې دا احساس دوامدار سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي دا د نهیلی احساس یا د ناامیدۍ احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مخته بیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مخته وړلو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بے وسه احساسوي. زیاتر اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځای تک سره د طبیعت سره د مختلفو شیانو سره دوی خپل علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بله معنا او بے مفہوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخکې زیات علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاس ورکوي، او په هر څه کې دوی بے علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتوانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لرې ساتي، او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه دپاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي، او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې دپاره وي، نو کومه خاص زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري. خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامدار سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر راځو. ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي، او د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامیده سي، او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلۍ احساس سره مخ کیږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیاو، خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دی، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دی او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنې وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه، داسې ویډیوګانې سره مخ کېږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کېږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې، یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کېږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کېږي. ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا اضطراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو، د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کېږو. راځو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي. په څه ډول سره کولای شو د احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو؟ د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، کچیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي، یا زموږ د باور وړ کس وي. خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو، باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دي کړی، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ. او هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لري هغه تاسو بې ارزښته مګړي، هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څو یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات وسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړي، د خلکو سره وخت تیر کړي، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسې خوشحاله د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسې ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسې وړتیاوې نورې هم شریکوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامداره سي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولی سو د دې لارې د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسې پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړي، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسې یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسې ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسې په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاوو په هکله فکر وکړئ، د هغو څخه تاسې الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسې په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسې باور وکړئ او د پرمختګ لپاره تاسې هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. موږ او تاسې نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
شین بشی تر غن بشی وطن افغانستان راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطا راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین
شین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز